ګران اوریدونکو کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2018 کال د سپتمبر 19 نیټه د اسلام آباد کې وخت شوی دی. د شپې لس په کابل کې دی، نهه نیمې په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
هرکلی وایو. په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته د نن د ورځې په یو شمېر مهمه موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو، خو لاول د مهمه موضوعاتو نه خبر شئ.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ملګری ملتونو ته په وینا کې ویلي افغانستان کې د طالبانو په ضد د عملیاتو تګلاره بدله کړې ده او وخت راغلی دی چې هغه هیوادونه نړۍ ته په ګوته کړل سي چې له ترګرو سره مرسته کوي.
او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په خپله وینا کې دا هم ویلي دي چې د تندروا اسلام یا د تندروا مذهبي سوچ مخه بنیسي، او په ایران یې غږ کړی دی چې د ترهګرو د مالی مرستو نه دی لاس واخلي.
او د افغانستان صدر اشرف غنی به نن د ملګری ملتونو د عمومي شورا وغونډې ته وینا کوي. هیله ده چې هغه به په افغانستان کې د ترګري د مخنیوي او وسلوالو د ماتې لپاره نړۍ څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړي.
د دې نه علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم ستاسو د پاره په دې خبرونه کې شامل دي. موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبرونه ته یو ری بیا هم شرغ لسته. لکه څنګه چې سمینا سندر ټول ساسو لپاره هم په دې خبرونه کې یو شمېر مهم ریپورتونه مرکي او چېډن لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. او دا به هم درته وایو چې په پاکستان کې د دریو وړو صوبو غشتنه څه ده، خو هم په دې خبرونه کې پر سره ملګری اوسي. او اوس هم پیل کوو د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ له وینا څخه چې ملګری ملتونو ته کړی ده او ویلي دي د اسلامي توندلاریتوب او د دلالاسه کې دونکو ترګري مخه بنیسي، او په ایران یې ژغ کړی دی چې د وسلوالو لمرستې څخه دی لاس واخلي. هغه دا هم ویلي چې طالبانو، القاعده او حزب الله ډلو ملاتړ او مالی سرچینې دی وتړل سي. صدر ټرمپ ویل چې وخت راغلی نړۍ ته هغه هیوادونه په ګوته کړل سي چې له ترګرو سره ملاتړ کوي او د هغوی مرستې کوي. هغه ول په افغانستان کې د وسلوالو په ضد عملیاتو تګلاره بدله کړې ده. نوموړي د شمالي کوریا، اسلامي نړۍ او یو شمېر نورو هیوادونو په اړه هم خبرې کړې دي. د ملګری ملتونو د عمومي شورا غونډه نن په نیویارک کې پیل شوې ده او دا دوه اویایمه غونډه ده او ټاکل شوې ده چې د امریکا وبخښي د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی به هم نن څه وخت د غونډې ته وینا کوي. تفصیل به اخلو زموږ له همکار محمد اکرام څخه چې دا وخت په سټوډیو کې سره ملګری دی. سړی مس اکرام صاحب په خیر علي.
ډیر
مننه له تاسو څخه. هم د صدر ډونالد ټرمپ د وینا مهم ټکي کا زموږ له اوریدونکو سره شریک کړئ.
کاکړ صاحب، ډونالد ټرمپ په شمالي کوریا، ایران، وینزویلا تره کرے او تندروی پر ټول موضوعات باندې خبرې اترې کړې دي. اول بلال چې هغه د طالبانو په حق لسه ویل دي او هغه ملکونه چې د تره کرو مرسته کوي. نموړي د عمومي غونډې د وینا په وخت داسې ویل:
It is time to expose and hold responsible those countries who support and finance terror groups like Al-Qaeda, Hezbollah, the Taliban, and others that slaughter innocent people. Last month, I announced a new strategy for victory in the fight against this evil in Afghanistan. From now on, our security interests will dictate the length and scope.
اوس وخت دی چې هغه ملکونو چې هغه ملکونه خلکو ته په ډاګه کی او دوی زموار وګرځوي چې د القاعده، حزب الله او طالبانو پرنګ تر هغه ډلو مرسته کوي څوک چې بے ګناه خلق قتلوي. تر میاش ما افغانستان کې د دې بدی پر ضد جنگ کې د کامیابۍ لپاره تګلارې اعلان کړې و. د نن نه پس په زمونږ امنیتي مفادات د پوځي عملیاتو د پراختیا او مودې تعین کوي، نه چې د سیاستدانانو لخوا اخودل شوی پیمانه او نیټه. ما د طالبانو خلاف جګړه کې جنگی ضابطه هم بدل کړی دی. ډونالد ټرمپ په مجموعي توګه باندې د ترهګرۍ او اسلامي تندروي پر ضد هم خبرې وکړي.
We agree that all responsible nations must work together to confront terrorists, and the Islamic extremism that inspires them. We will stop.
مونږه ټول په دې سلا شویو چې ټول زموار قانونو لا د ترهګرو او اسلامي تنلارو مخنیوي لپاره یو ځای په ګډه کار کول پکار دي. مونږ به د سخت دریزه اسلامي ترهګرۍ مخه نیسو، ځکه چې مونږه د دې اجازت نشو ورکولی چې زموږ قانونه او ټوله نړۍ دوی تباه کړي. ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا پر ضد هم سخته وینا وکړله او وی ویل،
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies,
امریکا ډیر طاقت او صبر لري، خو کچارې موږ د خپل ځان او اتحادیانو په دفاع کولو مجبور کړی شو، نو زموږ سره د شمالي کوریا په مکمله توګه تباه کولو نه سوا بله کومه لار بنوي. راکټي سړی د خپل ځان لپاره او د خپل حکومت له اړخه په ځانمرګي مشن باندې دی. امریکا نه صرف تیار دی بلکې پورا صلاحیت لري، خو زه امید لرم د دې به ضرورت رانشي. د دې مسلې حل کولو لپاره د ملګرو ملتونو اداره موجود ده. موږ ګورو چې دوی د شمالي کوریا مسله څنګه حل کوي. ډونالډ ټرمپ د دې ترڅنګ په ایران باندې هم سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې دوی ترهګر ډلو ته مرستې ورکوي. نوموړي داسې وویل،
The Iranian government masks a corrupt dictatorship behind the false guise of a democracy. It has turned a wealthy country with a rich history and culture into an economically
د ایران حکومت د یو کرپټ امیریت په مخ د دروغو جمهوریت پرده اچولی. دوی د لوی تاریخ او ثقافت نه ډک یو مالدار ملک په اقتصادي توګه خراب او بدماش ملک بدل کړي. څوک چې بهر ملکونو ته تشدد وینه تویول او بدنظمی خوروي، د ایرانی مشرانو نه تر ټولو زیات اغیزمند شوي د دوی خپل خلک دي. په ځای دی چې خپلې وسیلې د خپل اولس په خیر ښېګړه ولګوي، د دوی د تیلو ګټه حزب الله او نورو ترهګر ډلو په مرسته لګي چې بېګنا مسلمانان وژني او په امنناکه عرب ګاونډي هیوادونو او اسرائیل باندې حمله کوي.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن تاسو د دیوا خصوصي خبرونه هم د پاکستان په وخت ماخام شپږ بجو نه واخله تر د شپې نهه بجو پورې ولیدي او په ټلویزیون باندې تاسو ولیدي او په ریډیو باندې تاسو واوریدي. د دیوا په فیسبوک او د دیوا په ویب سایټ باندې هم نیخ بنې غدغه خبرونه تاسو لیدلی او وس هم تاسو لیدلی شئ که چېرې تاسو نه پاتې شي. خصوصي خبرونه ملګري ملتونو جنرال اسمبلی په حواله سره.
بالکل، او که تاسو خوښ یې نو چې هم د خبرونه په دې برخه کې ولاړ سو نیویارک ته، چیرې چې هم د ملګري ملتونو د عمومي شورا دغه غونډه روانه ده او زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب هم هلته موجود دی. پیر زبیر شاه صاحب لبورزو قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا جوبر ریډیو او ټلویزیون دی. پیر زبیر شاه صاحب دا وخت له موږ سره د ټلیفون په لیکه ملګری سو دی. ستړي مسی او په خیر علی. پیر زبیر شاه صاحب د ملګری ملتونو د عمومي شورا غونډه چې روانه ده د ملګری ملتونو له ودانۍ څخه هم دا وخت له موږ سره د ویډیو لینک لاره موجود دی. پیر زبیر شاه صاحب تاسو ما اورئ؟ ګمان کوم چې پیر زبیر شاه صاحب لازم ژغ نه ورځي یا بیا څه هلته تخنیکی ستونزه ده. قدر من اوریدونکو، زموږ دا خبرونه چې ځانګړي دي هم د ملګري ملتونو د عمومي شورا د غونډې رپورټونو ته، خو دا هم درته وایي چې یو شمیر نور د سیمې رپورټونه هم لرو.
بالکل، اوس به تاسو ته وړاندې کوو د سړنکار ډاکټر محمد تکی نظر. هغوی هم د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ملګري ملتونو عمومي اسمبلی غونډې ته وینا اورېدلې وه، لیدلې وه. هغوی سوای او څنګه تجزیه بیا د دې وینا کوله، زو چې دا واورو.
تاسو یاد وي په 2002 کې ښاغلی بوش په خپل امریکایي کانګرس کې یو تپل کړ چې اکسس آف ایول ذکر یې پکې کړو، ایران، عراق او شمالي کوریا. نو یو قسم دا د هغه سپیچ یو تسلسل دی چې اوس چې عراق ذکر پکې نشته، ایران او قطبی کوریا باندې ډېر سخت دریځ ښاغلی ټرمپ واغوستو، بلکې زما په نظر کې خو غالبا داسې وینا بچا یو این کې نه یې کړې چې موږ به یو پوره ملک به د ځمکې نه ختم کړو، بالکل داسې بربادي به پرې راولو. دا دا زما خیال چې ډېر زیات سخت دریځ پوزیشن اخیستی دی، چونکې شمالي کوریا چې کوم کاروایانې کړې دي په دې ریسنت پاس کې، دا تېره میاشت دوه میاشتو کې دا بالکل ایکسپیکټډ وو. خو زما خیال دی چې اوور آل ټرمپ خپل سکرپټ باندې وو چې کوم لیکلې تقریر د خارجه محکمې نه د دفاع چارو خلکو ورته اډوایس ملو شوی ده، بالکل هغه ټریک باندې وو. خپل داخلي اډینس ته د امریکای خلکو تم دغه پیغام ورکړی، بالکل شروع کې تاسو ګورئ دغه د امریکای مفاد ذکر وکړو، بیا اخر کې سپیچ په دغه باندې ختم کړو. مهم ټکی چې په دې سپیچ کې نو ما خیال دی چې پاکستان والا په لږ په دې خوشاله وي، په لږ په اسانه به چې د پاکستان ذکر نه دی شوی، خو بهرحال د افغانستان ذکر شو، چونکې افغانستان سره لا محاله د پاکستان پالیسي تړلې ده، د امریکا پاکستان پالیسي د افغانستان په تناظر کې دا او افغانستان په خپل بالکل پلو سټیټمنټ ټرمپ ری اشورنس دا وکړ چې امریکا به خپل مفاد ته ګوري او ټایم ټیبل ته بنو ګوري. دا مهم خبره ده. بیا د طالبان په خپل چې کوم د امریکایي تګلارا ده، دا یو چې هغه بالکل ما بدل کړ. رولز اف انگیجمنت هم بدل، چې طالبان سره جګړه به څنګه کیږي، سوله به څنګه کیږي، دا یې بدل کړ. ما خیال چې دا افغانستان په خپل ډیر مهم پالیسی سټیټمنټ او دا افغانانو موقف تعین ده. دا موقف چې کوم دی چې امریکایي انگیجمنت افغانانو سره، افغان ریاست سره دی، یو ټایم ټیبل یا تقویم په حواله نه دی.
راځو یو ځل بیا ایران اړخ ته، چې په ایران باندې خو موقف سخت وو، خو یو خبره چې کومه کیږي هغه د ایران سره د اټمی تړون کیږي، او دغه تړون کې صرف امریکا شامل نه ده، بلکې نور د امریکا په شمول شپږ طاقتونه دي. هغې لا تر اوسه پورې په دغه تړون باندې ولاړ هم دي، د هغې د کومې خبرې هم سخت نه دي کړې، خو د امریکې دا وخت تاسو سوینئ چې آیا دا چې کوم سیګنلز یا اشاره ورکړله، تاسو وینئ آیا امریکا د دینا وتل غواړي او کنه صرف خپل دریزه وړاندې کو؟
ګوري چې بل ورځ ټرمپ بنجامین نتنیاهو سره ملاقات هم کړی دی، او ایران په خپل چې کومه امریکایي پالیسي ده، هغه زما په نظر کې د اسرائیل او د سعودي پرسپکټیو نظر د هغوی په لینز باندې ده. یقینا چې د ایران چې کوم د ملایانو چې کوم حکومت دی هلته سخت دریزم دی، بلاشه داسې کارونه کړي دي په سیمه کې چې مسلې جوړې کړي دي. خو بهرحال یو انټرنیشنل ډیل څنګه چې تاسو ووایه هغه په میز باندې دی، او تر اوسه امریکا هغه ډیل ختم کړی نه دی، او امریکا که هغه نه لاس واخلي نو ما خیال دی چې د ایران انګیجمنټ یا سره داسې شته، اروپا سره، نورو هیوادونو سره، چین سره، روس سره، چې هغه ډیل خو په څه نه څه شکل کې به وي، خو بهرحال د امریکا او د ایران په اړیکو کې چې کوم ګرمجوشي پیدا شوی وه ښاغلی اوباما په وخت کې، هغه اوس بالکل واپس هغه تاوتریخوالي طرف ته لاړه. او دا 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 د امریکایي خارجه چارو وزارت لپاره به یو مشکل به جوړوي چې هغه چې کوم انټرنیشنل ډیل دی 5+2 والا، هغه به څه طریقه باندې به سالویج کېږي، او لکه هغه تعلقات به نور خالیږي، دا ډیل به روانه شي. نو ما خیال دی چې ښاغلی ټیلرسن دپاره یو مصیبت جوړ دی اوس، هغه په میز باندې به چرته ناست دي چې اوس د دې پیشبندي به څنګه کوي.
ډېره مهرباني ډاکټر تکی صاحب د وخت را کولو.
هر کله جی ضرور.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو اوس هم ځونی ویارته چیرې چې د ملګری ملتونو د عمومي شورا غونډه روانه ده او زموږ همکار پیر زبیر شاه هم د ملګری ملتونو د ودانۍ لمخې څخه د ویډیو لینک لاله لري لمر سره ملګری سعودي سړی مسی او په خیر علي
په خیر
مننه پیر زبیر شاه تاسو په نیویارک یاست او د ملګری ملتونو د عمومي شورا دو اویا یم غونډه هم نن پیل شو صدر ترامپ ورته وینا کړې ده ک د نوموړي د وینا مهم ټکی او ورسره نور چا چا ویناګانې کړې دي او مهم ټکی څه دي
نن چې کوم صدر ترامپ څنګه تاسو ویل چې اغه نن خبرې وکړي او اغه چې کوم مهم ټکی وو اغه خو یو د خپل چې کوم پالیسی دا په امریکای شنن د څنګه کامیاب دوی چې دایره وان دا او بل دا کوشش وکړای چې دنیا ته دا باور کی چې د کوم د امریکن فرست اغناره وا اغه د مطلب دا نه دا چې موږ داسې ادارونه لکه ملګری ملتونو د نېټو نه موږ لا صبح سو بلکې اوس امریکا د لیډرشپ بکوي او چې څنګه په کار وی په دنیا شه د امن او د جمهوریت د بچکولو پاره او د خورولو پاره به دوی هر یو هغه کوي د ملګری ملتونو سره په همکاري شي ورسره چې کوم د مین زیات بیا فوکس وو هغه په ځنه ملکونو او هغه شي ایران وو په ایران باندې ډیر نیوکه وکړي په ایران سره سره د کوم ایران سره معاهده سوي واسه د اوباما په ټایم شي نیوکلیر جوهري معاهده چې کوم وا هغه باندې د ډیر نیوکه وکړي او دوی چې دا چې کوم معاهده سوي دا د امریکای سره ډیر غټ ګپ لګیدلای دا او ورسره دوی چې دا ایران چې کوم ترهګرې خوروي دا د باید سي بند کړی شي او هغه ګروپونه هغه غونډې ته د امداد مور کوي چې کوم ترهګرې کوي په سیمه شي او سیمه نه بهر ورسره ورسره د کوم بل خبره وکړه هغه د نارت کوریا والا هغه نارت کوریا هغه ته راکټ مین ویل او وی ویل چې هغه بالکل لونه سوای دا او هغه چې کوم چکې لګیا دا هغه ټیک نه دی او د امن لپاره یو خطر جوړې دی سي او بل کوم مهمه خبره بیا یو بل وکړه هغه د ترهګرۍ خلاف کوم جنگ دا په هغه شه د بیا سپیشل د طالبانو ذکر وکړو او ورسره خپل تګلارې ذکر وکړو چې سو مدمخشه اعلان کړی و او دوی ویل چې موږ اوس کوم رولز اف انگیجمنت د طالبانو سره چې کوم ډیل کول و هغه زړې طریقې دی هغه چا به نه وي اوس موږ نوي طریقې وباسو او نوي اصولونه به وباسو او چې کوم جنگ دا هغه به موږ ختمو او چې کوم پاکستان اشاره خود ډایرکټ ونه کړه خود دا ویل چې هغه باید چې هغه ملکونه چې څوک تر هر غره سپورټ کوي هغه سپورټ دی ورته بند سي نو دا د مهم ټکی وي د تقریر او دغه نه علاوه چې کوم نن مهم یو بل تقریر روان دا هغه به اشرف غنی وي
بالکل لکه څنګه چې هم پیر زبیر شاه صاحب تاسو خبره کوي د صدر اشرف غنی وینا به هم نن وي او امکانات دی چې د امریکا د وخت د مازیګر په وخت وي څه امکانات ویني چې صدر اشرف غنی به خپل په وینا کې څه وایي نه وایي دا چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه او بلکې د سیمې اړه هم او د ترګری په خلاف چې کوم مبارزه روانه ده
بالکل صدر اشرف غنی به کوم مین خبره کوي هغه شی خو اف کورس یو دا خبره وی چې افغانستان ته کوم انټرنیشنل سپورټ دا اسپیشلی د ملګری ملتونو والا چې هغه جاری وي بلکې زیات سی ورته او دنیا د ټول یو زمواري واخلي د افغانستان په پښو درولو او د افغانستان د فلا او د ترکه پاره خو ورسره دومره کوم د خبره بکی هغه به ترهګری کوي او ترهګری موږ به ګورو ایمان د خیال چې پاکستان نو واخلي کده شي وای هخلي چې کوم حالات دي دوی دواړه منځ سه خو پاکستان طرف ته به خامخا اشاره وي او ترهګری چې کوم مبارزه ده او هغه شه دوی دا وایي چې پاکستان ترهګری سپورټ کوي پاکستان شه ترهګرو زاله دي او دلته ورته ټریننګ ملاويږي دلته نه پیسې ملاويږي باید چې دا د ختم شي نو دوی به دنیا ته دا اپیل کوي دا سوال به کوي او د سره به ما اندازه دا ده چې هند به هم ملګری کیږي په دښه او امریکا الریډي یو قسم ملګری دا ورسره نو اشرف غنی وینا به ډیره مهمه وي نه صرف افغانستان لپاره بلکې د علاقې لپاره او د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دا هغه لپاره به د خبره خو ما څنګه ویل چې ترهګرۍ به ذکر بدای کوي او د افغانستان د مستقبل د ش مستقبل او خلق او د ملګری ملتونو د تعاون خواست وکوي
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب کور ودان
ډیره مننه
تاسو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه کته شی او په ریډیو باندې اوریده هم شی د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه تاسو دغه خبرونه ته اغوګي او وس د یو بل سیډنکار جهانگیر خټک نظر د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ چې نن یو ان جی ای یا د یو ان جنرال اسمبلی ته کوم وینا کړې ده په دې حواله سره راځي چې په شریکه واورو.
ولسمشر ټرمپ هغه پالیسۍ اعلان چې کوم هغه وروستو میاشت کړی و چې افغانستان او عمومي توګه باندې جنوبي ایشیا دپاره نو هغه په تناظر کې وګوري نو بیا یقیني توګه باندې اشاري همدغه شانتې ښکاري چې پاکستان پکې یقیني توګه باندې شته دي. دغه شانتې ما په نظر کې ایران ته هم سډانډې رسی او دغه شانتې نور داسې هیوادونه چې کم څنګه څه طریقې سره ملګرتیا کوي اوس خو پکې د روسیې نوم هم پکې راځي لګیا دي. نو ما په خیال په دې هیوادونو لپاره یقیني توګه باندې یو واضح پیغام وو او ولسمشر ټرمپ چې کم تقریر او هغه کې لکه انتهایی سختی موقف وو هغه کافی کلک اعلان داسې وکړلو چې امریکا به یو څو ټکي بالکل صفا او واضح وو. درې ټکي پکې ډېر مهم وو چې کم زما په خیال بنیادی دي. اوله خدا ده چې امریکا به د نړۍ چې څومره شخړې دي هلته کې هر چرته هغه شانتې پیسې فی الحال خو بندول اعلان خو نه دي کړې زما په خیال چې هغې نه به حساب کتاب د زیات اخیستلی کېږي. دویم دا چې امریکا په نورو هېوادونو باندې خپل سوچ خو نه شي امپوز کولی یا په هغې باندې دا زور راولي چې مکه لاین یا مکه جوان طریقه د اختیار کې چې کوم په امریکا کې دا خدا ضرور دا چې غي خپل آزادۍ خپل آزادۍ دې وساتي خپل خوشاله د پاره دې مهنت وکي او خپل چې کوم حفاظت دې هغه دې خپل وکي او دا چې نړیوال توګه باندې چې کوم څه کې هم آیا هغه ملګرو ملتونو پلیټ فارم وي یا بل څه وي هغه کې چې کومه بین الاقوامی یا نړیوال همکاري دا یا مرګرتیا دا هغه کې اوس د وخت امریکا چې کومه ایته دا پیسو په حساب سره هغه ټول کې زیاته ده.
د افغانستان په اړه چې کم ټایم لاین نه دی ورکړی او دا خبره وکړه چې د افغانستان د شخړې په اړه به اوس فیصله هلته موجود یا چې کم هلته موجود د فوجي مشران دي یا بیا په پینټاګون کې دغه به فیصله کوي سیاسي مشران به د فیصله نه کوي. دا داسې یو غټ بدلون نه دی د افغانستان په اړه یا په هغه سیمه کې د ترګري د مخنیوي په اړه
دا د ولسمشر ټرمپ چې کله نه راغله دي نو دا بالکل بدلون شته دي چې ولسمشر د افغانستان په حواله سره خپل پوځي حکمت عملی د دوه بندیزونو نه بالکل آزاد کړی دا هغه کمانډران چې کوم په افغانستان کې نشتی هغه په دې حواله سره چې کوم فیصله سازی کوي هغه کې اوس ډیر آزاد دي او هغه خیال دا دی یعنی پینټاګون کې هم او د ولسمشر خپل فوج هم دا دی چې د دې په نتیجه کې چې کم الته کې امریکای پوځي حکمت عملی دا هغه زیات موثری هغه به نتایج زیات ښه نو دا یو سوچ یو ګور چې د دې نتیجه څنګه راوځي په دې کې نن بدلون دی.
او جانګیر خټک صاحب په خپل تاسو هم د یو خبريال په توګه لډيره وخت راسي او د چېډونکو په توګه لډيره وخت راسي په نیویارک د ملګری ملتونو چې کومي غونډه کیږي د هغوی څارنه مکړه د لیدنه مکړه دا ورسره مو دا ریپورتونه هم ورکړي. د ولسمشر ټرمپ دا د ولسمشر په توګه لومړی وینا و چې د ملګری ملتونو عمومي شورا ته کړی دا تاسو یعنی څنګه غنئ چې څنګه وینا په مجموعي توګه او د ولسمشر خدای ویل کیږي هم چې په بیلابیلو موضوعګانو باندې سخت دریز لري خو تاسو څنګه ولیدئ د نن ورځې وینا کې
په دوه درې شیزونه دي. یو خدای ده چې ولسمشر ټرمپ یو خاص سوچ او فکر سره دی هغه شهرت چې کم دی هغه هم په دغه لکه تاسو د سخت دریز ذکر وکړلو د لپاره مشهور دی او دا چې فل بیانی هم موجوده ده پکې هغه سکرپټ نه اوریدې شي او خبرې کولې شي بعض اوقات هغه خبرې ډېرې ښې وي او بعض اوقات د امریکې سفارتکارانو لپاره دا یو ډېر لوی چیلنج هم چې دا به څنګه د دې دفاع کوو دوی توګه باندې کتا وګوري نو دا یو محتاطه تقریر وو او چې کوم پیغام هغه ورکوونکي وو خصوصي توګه به دوه هېوادونه ته ایران ته او شمالي کوریا ته هغه ډېر زیات واضح تور باندې ورکړل. همدغه شانتي کیوبا او وینزویلا دا دوا هیوادونه هم د سړي چې چا کم هغه ما په خیال تقریبا په نوټس یا چولې دي او امید هغه باندې تاسو وایم نو دا یو کوم پرستانه تقریر موقف سره ډک او یو تقریرو چکان کې د ډونالد ټرمپ شخصیت ډیر واضح تور باندې ښکارېدلو.
ډیر مننه محترم جنگیر خټک صاحب او کور ودان د خپل وخت راکولو. دا د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم د امریکا صدر ډونالد ټرمپ چې نن ملګری ملتونو او عمومي شورا ته وینا کړې ده په هغه باندې په ټلویزیون مطبوعاتو څخه خبرګون راغلی. زموږ همکار عدنان رشید دا وخت لمر سره په سټوډیو کې موجود دی. عدنان رشید سب سلام سه بخیر علی غواړو چې خپل اوریدونکو سره ټلویزیون مطبوعاتو باندې هغه خبرګون ورسره شریکو چې د صدر ټرمپ په وینا باندې راغلی.
کاکر صاحب څنګه چې نور عالمی میډیا نړیوال ادارې چې دی هغه د صدر ټرمپ د تقریر چې دی هغه نیخ په نیغه خبرو دا چې دی ویل ریډیو چې دی خپل مینوالو لپاره په فیسبوک باندې ټوئیټر باندې او په یوټیوب باندې دغه خبرونه جاري ساتلې او په ریډیو بدلاري هم وي په دغه شانتي په فیسبوک باندې د ډیو ریډیو په پاڼه باندې یو کس فرید الله زردان لیکلی دی چې زمونږ لسمشر ته دی باید ډیر وخت ورکړی شي او په پاکستان دی فشار نور هم زیات کړی شي دغه کس تعلق د افغانستان سره دی
یعنی د افغانستان ولسمشر ته کنه
بالکل اشرف غنی سره دی
وخت زیات کړی شي د نوم به اخیری نوم به زدران وي
او زدران دی د زردان لیکل
زدران دی
زدران صحیح ده
زله دی زهرت
صحیح صحیح ورسته کې سره ټرمپ چې د جنوبی ایشیا لپاره خپل نوی تګلار اعلان کړی و اوس په پاکستان کې خلک د سره ټرمپ هر وینا ته ډیر په غور ګوري او د ځغې نه ځان د خبرولو کوشش هم کوي. ریډیو ریډیو په فیسبوک په پاڼه باندې یو عبد الوهاب نوم یو تند هغه ته پوسټ کوي چې د دې غونډې به وزیرستان په کډوالو په پښتنو سره سره وي نو دا فکرمند ښکار کوي کوم چې زمونږ په سیمه کې د ټرمپ د نوی پالیسۍ په اړه باندې دا په واشنگتن کې د ویلسن سنټر اداري سړنکار مايكل کوګلمن په ټوئیټر لیکي سره ټرمپ پاکستان ته خپل غوسه خودلې ده خو دا غوي نوم نه دی اغستلې. سني نوم یو اکاونټ په ټوئیټر لیکي پاکستان ډېر بیزتی شو ولې چې د پاکستان وزیر اعظم سره د ملاقات نه انکار کړی دی سره ټرمپ په هغه اړه باندې وس چې ډان رسپانډي د پاکستان کې د سینټ چیرمن رضا ربانی د خلیل کی چې په کار ده د خاغلی عباسی وس خپل هغه ملاقات کم چې د پاکستان د امریکای مرستیال صدر مایک پین سره کېدون کړي هغه منسوخ کړي او احتجاج دیو کی ځکه چې هغه ټایم نه ورکړي نو پاکستان کې دغه باندې وسوم
یعنی دا په دې باندې چې ګو صدر ټرمپ له شاهد خاقان عباسی سره
ملاقات مو نکړي شو او غل ټایم ورنکون په کار چې پاکستان دی وته مو چې سره ټایم نشته دی نو موږ سره هم ټایم نشته چې موږ ستاسو نائب صدر سره ملاقات وکړو دا سی یو ریاکشن چې دی را روان دي. نایلا عنایت په ټوئیټر باندې لیکي ملګرو ملتونو غونډه کې به سره ټرمپ د افغانستان صدر اشرف غنی سره ویني خو د پاکستان وزیر اعظم سره د لیدو سره پروګرام نشته دي. هغه ته پوښتنه کوي چې آیا دا د پاکستان د سفارتي ناکامي ده او کنه ځکه چې دا ته هم یو دا کېږي او څنګه چې تاسو مې وایئ چې په پاکستان کې دي ته اوس ډیر زیات په جوړ نظر کتل کېږي نو یو پاکستان زنده باد یو ټوئیټر اکاونټ دی هغه لیکي چې پاکستان ټرمپ چې دی هغه د پاکستان د دشمنانو سره ملاويږي او د پاکستان د دوستانو د کټکولو کوشش کوي لکه څنګه چې نریندر مودي یو ډړکور کړی و چې پاکستان به سفارتي توګه باندې ایسولیټ کولای شي او ځې کولای شي نو زموږ خلک هغه طرف ته اشاره ده چې هغه وایي چې په کار دي چې پاکستان اوس خپل ځان چې دی هغه نور هم مضبوط کړي او د خلکو سره د رابطې تیز کړي او څنګه چې د اکاونټ معلومیږي چې چرته د فوزي یو کس دی هغه هغه چې فوزي پاکستانی فوج زنده باد او دغه ناری وای
بالکل
نو دا او تر اوسه پورې دا دغه راغلی دی او څنګه چې پاکستان کې وخت سبا ورځ شروع شي نو موږ ډیر نور هم د خلکو نه توقعات لرو چې هغه په خپل خبرګون چې دیغه په دې خپل باندې شریک کوي څنګه چې پاکستان کې وسلګ نه وخت هم دمو په خن
سم د تاسو وایئ چې ګور د ټوئیټر اکاونټس بند سوي یا خلکو پام نه ورته
کوي خلکو پام نه ګوري
خلک به د سوي دي کنه
خلک به د سوي دي او بلکې د شي ګنګسي اعلان سات
ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون دغه خبری خبرونه د دیوا په ویب سټ باندې او د دیوا په فیسبوک باندې هم نیخ پنی غروانه ده. د دیوا په یوټیوب باندې هم تاسو زمونږ د ټلویزیون پروګرامونه لیدای شئ او په ریډیو باندې خو اوریدای شئ. وس بزو سړنکار وحید فقیری ته چې هغه هم د ډونلډ ټرمپ د وینا په حق باندې خپل تجزیه کړی ده زمونږ په روستي پروګرام کې. نو راځي چې دغه خبرونه دغه سړنی ته وکښو.
ما ګومان دادی چې ښاغلی ټرمپ غواړي چې طالبانو ته دا وښيي چې نور وخت ته انتظار ونه باسي او نور به دی به خلکو ته دا ونه وایي چې څه وخت امریکایي قواوې د افغانستان څخه راوځي، پر چا باندې حمله کوي، څه ډول حمله کوي. دغه خبرې به نورې پټ وي او څو ځله هم وویل چې موږ به ترستان تباه کړو، طالبان به تباه کړو او د خپلو ټولو وسلو څخه به کار واخلو. زه فکر کوم چې د جمهور رئیس پیغام به تر اوسه پورې دا دی چې د یو وروسته به امریکا په افغانستان کې خصوصا د طالبانو پر ضد باندې په دې جنګ کې د خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. او زه بیا هم ګمان کوم چې هغه لکه څنګه چې په ستراتیژیکې لاره خلاصه پرېښول د خبرو لپاره دا ځلې هم هم د ملګرو ملتونو سره هم د ټولو سره داسې دوه اړخیزه خبرې وکړلې، هم شدت او هم نرمښت ښکاره کوه.
بالکل، هم په نن ورځ به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم وینا کوي، خو هغه به داسې د ماپښین مازیګر په خوا کې وي. ولې د هغه چې شمیر ملیدل دي نو هغه ډیر شم یا دو ډیر شم دی. کدارت وځ چې افغانستان د ملګری ملتونو د غونډې ته چې په خپل صدر اشرف غنی هم ورته راغلی دی، څه هیل لري چې څه به ترلاسه کړي په افغانستان کې د سولې ثبات لپاره او همدارنګه د اقتصادي پرمختګ لپاره؟
زه فکر کوم دا اشرف غنی به ډېر فشار پر دې باندې وي چې د افغانستان د اوسنۍ جنگ چې دی د خارجي اړخ یې ډېر قوي ښکاره کړي او دا څرګنده کړي چې دا جنگ چې روان دی دا د خارجي قواوو یا د خارجي استخباراتو لخوا څخه په دې منطقه کې روان شوی دی او دا روان دی. او دا به زمنن لکه دغه ډول چې ټرمپ په غیر مستقیم ډول سره پاکستان د خپل هدف وګرځوي. زه فکر کوم چې غنی به په ډېر مستقیم ډول سره شای وایي پاکستان نوم به یاد کړي، د پاکستان شارونه به یاد کړي چې د طالبان پاتره دي، او شای به پر ملګرو ملتونو باندې هم غږ وکړي چې د صلح پر اوستلو کې یا د خبرو په بیا شروع کولو کې مرسته وکړي. او که چېرې دا کار وکړي نو زه فکر کوم بل دا خاص پیغام هم بلل دي، هغه بل لوی پیغام چې څنګه سولې ته کار وسی او په دې کې پاکستان ونډه څونه ده، امریکای ونډه څونه ده، او ملګری ملتونه په دې کې څه ډول یو رول یو نقش لوبولای شي.
یعنی ستاسو د خبرې مقصد دا دی چې صدر ټرمپ خپل مستقیمن پاکستان په دې یاد نه کړ چې دغه خبره ولسمشر غنی ته پریښه ده که څنګه؟
د یعنی زه نه پوهېږم چې دوی خپل منځ کې په دې باره کې خبرې کړي که نه کړي، خو دوی پوهېږم چې د ښاغلي ټرمپ حملې غیر مستقیم وې، د پټن ځایونو په باره کې خبرې وکړلې او هغه به نه پرېږدو، هغه به ټکو او د خپل ټول حکومت کار اخلو. مګر د ښاغلي د اشرف غني دغه لږ جدي د دې خبره نه لري چې دوی پټي او په رمز کې خبرې وکړي. هلته افغانان ډېر تهدیدلي، افغانان ځینې غواړي چې سپینی خبرې وکړي او د پاکستان په مورد کې په ملګرو ملتونو کې چې یو بین المللي سټیج دی دلته یو نوی روښانه موقف ونیسي، چې هم موقف دی روښانه وي.
واحد فکری صاحب، یو بل خبره په د افغانستان په حکومت باندې په ورستیو کې ډیر زیات د تورونه حمله غول کېدل چې اداري فساد مخنیوي کې ناکامه شوی دی، د بډو رشوتونو په مخنیوي کې ناکامه شوی دی. کڅه هم صدر اشرف غنی په تکرار سره دا خبره کوي چې تر ډیره حد پورې کوشش کوي چې دغه مخاوني سیا او لژبري التوبې هم ترلاسه کړي دي. ګمان کوي چې په خپل وینا کې به دغه هم یو موضوع وي او نړۍ یا د نړیوال مشران چې د افغانستان سره کوم کنه کوي هغه په دې خبره کانی کی
نه کاکر صاحب. زه فکر نه کوم چې نړیوال د اشرف غنی په خبرو وغولیږي. هسته په افغانستان کې کټول احصایه سړی وګوري، کټول رپورټونه سړی وګوري، دا شي چې فساد نور هم جګ شوی دی او د اشرف غنی په دې برخه کې ناکامه شوی دی. زه فکر کوم چې دا په دې برخه کې به د کوم داسې خاص لاسته راوړنه نه لري، او خلک ډېر ځینې خوابه جام په دغه برخه کې دي چې په ډیر ځای کې سازشونه کړی دي، کمپرومایزونه کړی دي، او هغه غیر اصولي و. په هیڅ نه زه په درد خوړل نه د ملک په مار درد خوري. زه فکر کوم چې په هغه ساحه کې تر بل هر شاده ډیر ملامت دي او د هغې برخه کې چندان برش نه دی کړی.
یعنی تاسو وایاست چې ډیر زیات کمپرومایزونه کړی دي په ځینې موردو کې. خو صدر ترامپ په خپل وینا کې ایران یاد کړ چې د گاونډیو سره هم لاسوانه کوي. آیا دا گاونډیو د عراق په معنا او که د افغانستان په معنا او چې په افغانستان کې هم لاسوانه کوي؟
تاسو ولیدل چې هم د حزب الله په برخه کې ایران ملامت کوي، هم په سوریه کې ایران ملامت کوي،
په یمن کې.
او زه فکر کوم چې په ایران کې، په افغانستان کې هم ایران ډېر ناروا لاسوهنه کوي، خصوصا هغه مهاجر افغان مجبور بیچاره افغانان دې ته هڅوي چې لاړ شي په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لپاره وجنګېږي، او د هغو په مقابل کې دوی ته اقامې ورکړي. زه فکر کوم چې دوی د بیچارهګۍ څخه دغه یو ناوړه استفاده کول د ایران دخوا څخه، دا یو رښتیا هم یو ډېر ظلم دی د افغانانو سره. او په ایران او په افغانستان کې اوس هم، یعنی دا هم امریکایي جنرالان وو او هم د افغانستان حکومت، دا بار بار ویل دي چې اوس په طالبان سره کومک کوي، خصوصا په غربي ساحه کې د افغانستان په هرات او په فراه او په نیمروز کې. هلته هغه طالبان قومندانان ډېر قوي دي چې د ایران سره ښې اړیکې لري.
تاسی یو ملک پل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
VOA دیوا. اوس وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې نړیوالو مطبوعاتو نن کومه موضوع راغسته ده، دغه تفصیل به مختار خلیل تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکای مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو تازه غنه کې د برما د روهینګیا مسلمانانو د کرمو په حق خپل د سر یو ادارې لیکلی دا د ادارې سرخط ته د میانمار یا د برما فوج لغوګونه تعول پکار دی. د ادارې په سر کې لیکلی شوې دي چې کال وړاندې د امریکای پخوانی صدر باراک اوباما برما کې د جمهوریت په لوري د پرمختګ کېدو په شرط لوس کړی و چې امریکا به په داسې حالاتو کې د برما په فوج لګیدلی باقی مانده بندیزونه هم لري کی. خو دغه وخت د بشري حقوقو ګوندونو خبرداري ورکړې وو چې د برما په فوج باندې د فشار راکمول وخت لا نه دی راغلی. د بشري حقوقو تنظیمونو خپل خبرداري بیانونو کې دا هم ویلي وو چې میانمار کې د جمهوریت په لور جاری مزل لا نیمګړې دی، ځکه چې فوج به کچه زیات اختیارات ځان سره ساتلي دي او د بشري حقوقو د واهونو عمل ډیر افسوسناک دی. ادارې لیکي چې برما کې پر روهینګیا مسلمانانو د برما د فوج د بیمثل ظلمونو کې دو ترمخي د بشري حقوقو فکرمندې رښتیا ثابت شوې دي. د برما د فوج د روهینګیا مسلمانانو پر اکین صوبه کې پدوی درا ټټکلې شو ظلمونو د لاسا د برما سلور لکه مسلمانان په 1300 هفتو کې بنگلاديش ته تښتیدل دي. د رواني میاشتې په 11 سپتمبر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید راد الحسین په میانمار تور پوری کوچ دوی د روهینګیا مسلمانانو د نسل کشه د پاره د ظلمونه راخستی دي چې کتابونه وتنه ډکیږي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتۍ چې پر روهینګیا مسلمانانو د جاری ظلمونو زیات تور د برما د جمهوریت په نامتو مشر آنګ سانګ سوچی باندې لګولې کیږي، چاته چې د امن لپاره نوبل اعزاز هم ورکړی شوی دی. د آنګ سانګ سوچی وینا ده چې د روهینګیا کم شمیر مسلمانانو د نسل کشای په حق له خبرونه د مبالغې نه ډک دي. خو دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې د برما په فوج د میرمن آنګ سانګ سوچی هیڅ اختیار نه چلیږي. ټول اختیارات لوی جرنیل مینګ آن لینګ سره دي. کاغه غواړي نو پر روهینګیا مسلمانانو جاری ظلمونه سمدستي ودرېدي شي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې نور لیکلي دي چې د ګل پورز وایټ هاوس نه جاری شوی یو بیان کې د راکین صوبې نه د خلکو په لوی شمیر کې په تښتېدو او په دوی باندې پکیدونکو انتقامي حملو سخت فکرمندي ښکاره کړې شوې ده. بیان کې د میانمار په حاکمانو غږ شوی دی چې شر فساد سمدستي ودرئ او د روهینګیا فرقې د خلکو د کړمو د اوارولو دپاره د ملګرو ملتونو د پخواني لوی سکتر کوفی انان په مشرۍ کې د جوړ کمیشن په سفارشاتو عمل درآمدو کې چې پکې د روهینګیا مسلمانانو د شهریت د مسلې د اوارولو دپاره هم سفارشات شوي دي. د نهې په ورځ د یورپ پارلیمان هم برما کې په روهینګیا مسلمانانو د جاري ظلم غندنه کړې ده. هر کله چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل پر حاکین کې د فساد ختمولو دپاره د سمدستي اقداماتو کولو غږ کړی دی. نیویارک ټایمز د خپلې ادارې په اخر کې لیکلی دي چې زړه جوړېدونکي بیانونه ډېر ورکولی کېږي، خو داسې هیڅ علامه نشته چې د دنیا شور او غوغا به د برما د جرنیل مین آنګ لینګ په غوږونو ولګي. ادارې لیکي چې په روهینګیا مسلمانانو د جاري ظلمونو بندولو اکې یو لار دا ده چې په برما اقتصادي بندیزونه ولګولی شي، خو هر کله چې چین د برما د فوج په شا ټینګ ولاړ دی، په دې سبب سلامتي کونسل کې د برما خلاف د نوو بندیزونو لګیدو په حق د قرارداد د منظورۍ هیڅ امکان نشته.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر منور دونکو زموږ خبرونه تاسو په فیسبوک په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ، facebook.com/voadio. او همدارنګ مهم خبرونه تاسو په ټویټر باندې هم ویلی شئ، twitter.com/voadio. هم زموږ ټول خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه باندې لیدلی شئ، اوریدلی شئ او هم یې لوستلی شئ، voanews.com/diva. او اوس هم زو یو بل راپور ولرته اسلام آباد ته، چیرې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلی دی چې پاکستان له پکار دی چې اوس خپل کور ته یعنی داخلي چارو ته پام وکړي او خپل داخلي چارې برابرې کړي چې د نړۍ له انتقادونو څخه ځان خلاص کړي. تفصیل راکوي ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د کورنو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال یو ځل بیا ویلي چې د نړۍ سره د پانګو د غوښتنو مخکې به پاکستان له هم خپل کور سمول وي. د شورو پر ورځ اسلام آباد کې د چین پاکستان د اقتصادي رهداري په حق له یو سیمینار تخپل وینا کې د هیواد د کورنو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د بهرنو چارو د وزیر خواجه محمد آصف هغه بیانونه تکرار کړ چې د نړۍ نه د هیواد دننه د پانګو اچولو د غوښتنو وړاندې باید چې خپل کور هم some clue.
If our house is not in order, nobody will listen to us. And I think we are close to putting our house in order. We have seen that there is much success that we have achieved on economic front.
Hawaii ke zaman hewat pa sam double khpal palase na julawi nu taman lari chigni nale ba da dwi khabara wauri azama pa khyal mang da khpal kor samawlo mram ta nizde shwi wu aw mang uli dal che hewat pa iqtisadi alakh dere lastara ulane ikli di aga ziyata kla che da civil jangulo waqt ter shwi aw nale jamiyat alakh ta rawana da aw da lwe hewadunu taqat aw quwwat pa universityano aw talim ke prot te چې په میزایلونو جوړولو او د وسلو په امبارونو ساتلو کې پروت دی. او زیاتوي چې د امن په باب له د پاکستان عزم د هغه د کمزورۍ په اساس نه بلکې د طاقت او قوت په اساس ولاړ دی، او ځکه پاکستان غواړي چې د افغانستان په شمول د ګردو گاونډي هیوادونو سره خپل شخړې او لانجې د خبرو د لارې حل کړي. د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال د خپل کور سمولو دا بیان یو ځل بیا په داسې وخت کې تکرار کړی چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په نن د ملل متحده عمومي غونډې ته خطاب کوي، او اټکل کیږي چې هغه به ملل متحده ته په خپل وینا کې د افغانستان ترهګرۍ او د پاکستان په باب له هم سرګندونی وکړي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ 13 میاشت د سویلي ایشیا او په ځانګړي ډول د افغانستان دپاره د خپل پالیسۍ اعلان کولو په ترڅ کې ویلي وو چې پاکستان له به په کور دننه د ترهګرو جالې ختمول او د نړۍ سره د ترهګرۍ د ختمون په عمل کې ملاتړ کول وي. افغانستان هم وخت په په پاکستان باندې د افغان طالبانو د پاللو او حقوی ته د پټو جالو ور کولو تورونه لګوي، خو پاکستان دغه تورونه وار په وار رد کوي او وایي چې په کور دننه ترهګر بغیر د کم توپیر نه په نخه کوي او په خاورې د ترهګرو پټې جالې هیڅ قسمه شتون نه لري. د دې نه وړاندې هم د هیواد د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د خپل کور دننه د لاقانونه ترهګر تنظیمونو د ختمولو او د ترهګرو د پټو جالو څخه د هیواد د پاکولو وینا کړې وه. چې پاک سول عمل کې د هیواد د کورنیو چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان د نوموړي دغه وینا د هیواد د قامي ګټو پر ضد بللې وه. پرون د سینټ په غونډه کې هم د ترهګرې پر ضد د قامي تګلارې په سم ډول د نه کارولو او د حکومت له اړخه د تندرو یا مذهبي تنظیمونو د سوچ د مقابلې لپاره د یوې مفکورې په نه جوړولو سخت ټکونه کړي وو. او د پیپل ګوند سینیټر فرحت الله بابر ایوان ته ویلي وو چې د تیرو دوو لسیزو دوران ریاست جهاد پرایورټایز کړی او په جنګونو کې د مذهب کارول پیل کړي وو او د دغه پالیسیانو نتیجې نن مخې ته پرتې دي. ښاغلی فرحت الله بابر دا هم ویلي وو چې د تندروی او ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ریاست خو پوځي ساز او سامان ته زیاته توجه ورکړي، ولې د ترهګرۍ او تندروی د مخنیوي لپاره په یو متبادل بیانیه راوړلو کې لا تر دې اندامه ناکامه دي. څېړونکي دا هم وایي چې پاکستان لا به په کور دننه مخ په سیوا کې دونکي تندرو او سوچ باندې قابو موندل وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان نن په پېښور کې یو پریس کانفرنس کړی دی او پکې د فاټا د اصلاحاتو په حوالې سره او د ډیورنډ په کرښه باندې خبرې کړي. مدثر شاپي تفصیل را لېږلی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر اسفندیار ولی خان دیو راډیو ته ویل، زموږ لومبه مورام فاټا او پښتونخوا ترمنځ راخکل شوې د پیرنګي کرخه ختمول او بیا د شمالي او جنوبي پښتونخوا ترمنځ بیلتون ختمول دي.
دا کیله چې را پیرنګیانو والي د فاټا او د پښتونخوا ترمنځ دا کیله ختمول غواړي. وخت راغی چې په کار دادی چې فاټا ته هغه بنیادی حقوق ملو شي کوم چې باقی مانده پاکستان ته دي. او دا غیر صرف یو طریقه ده چې تی صبح سره زمکا او صبح یې سملې کې ورلا نمائندگی ورکا او هاي کورټ او د سپریم کورټ اختیارات چې دي دا منتقل کړه.
دغه راز د عوامي نېشنل پارټۍ صدر اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې مونږ ډېر وخت نه لګیا یو د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو مشرانو ته وایي چې ټول ستونزې د خبرو لارې هواري کی، خو د بده مرغه زمونږ په خبره عمل نه کیږي. وایي یو اونۍ وړاندې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بیان ورکړ چې مونږ پاکستان سره په ټولو شخړو خبرو ته تیار یو، خو تر دې دمه کم پاکستانی چارواکي د دغه وړاندیز څخه جواب نه دی ورکړی او وایي د دواړو هیوادونو خوشحالي او سوکالي یو بل سره تړلې ده.
پاکستان په کاري چې په دې ځان پی کی چې د مترقی افغانستان بغیر مترقی پاکستان تصور دا څه خوب دي، او افغانستان هم ځان په دې پی کی چې مترقی پاکستان بغیر مترقی افغانستان هم نشي راتلی. امن چې راځي یا په دواړو ملکونو کې راځي یا به یو کېږي. د پاکستان امن د افغانستان امن سره تړلې ده، او افغانستان امن د پاکستان امن سره تړلې دي.
اسفندیار ولی خان د هیواد خارجه پالیسی د انتقاد لاندې راوسته او وی ویل یو خوا زمونږ غونډیانو سره اړیکې ترنګلې دي، خو بل خوا هیواد کې دننه داسې سیاسي ماحول جوړ دی چې د ادارو ترمنځ هم شکونو کې اضافه شوې ده، او وایي باید زمونږ ټول غونډیانو سره داسې یو تګلار وي چې چا سره هم په جنگ نه یو.
سلور همسایه دي په کلی کې، چیرې سلور ستا همسایه غونډیانې او درو سره ته په جنگ یې، نو ته کامیاب یې که ته ناکامیاب یې؟ خبره ده کله پکار دا دی چې داسې فورن پالیسی جوړ شي چې د څلورو واړو سره مونږ په خندا خوشحالۍ وخت او جوړ دي.
او وایي هیواد کې چې د مختلفو قوتونو ترمنځ د کم عدم برداشت فضا لیدل کیږي، هغه د چا هم په ګټه نه ده، او باید هر اداره په خپل چوکاټ کې خپل اختیارات استعمال کړي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیو راډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوري او په خپل ټلویزیونونو باندې لیدلې همسي. او اوس هم یو ری بیا زو اسلام آباد لوري ته چیرې چې د قبایلی سیمې سیاستوالو د پارلمان غړو او د مدني ټولنې د سازمان فعالینو یو ری بیا په حکومت ځخ کړی دی چې په قبایلی سیمو کې د زر تر زره اصلاحات پر ځای کړي. دوی قبایلی سیمو ته د اسلام آباد د عالی محکمې د واک غزولو غندنه کړې ده او دغه پریکړه رد کړې ده او وایي چې د پېښور د عالی محکمې واک دی قبایلی سیمو ته وغزول سي. تفصیل راکوي رابعه پیر په دې رپورت کې.
په سینټ کې د بریفینګ په محل وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې حکومت به تر 15 کلو پورې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملې کړي. حکومت قبایلی سیمو خلکو ته حقونه ورکول غواړي او په دې اړه د مودې راهیسې کار هم پیل شوی دی. بل پلو ته د یو غیر سرکاري موسسې نوید خان فاونډیشن لاندې کېدونکي دستورې ته د وینا په محل قبایلی مشرانو او پوهانو په فوري توګه د فاټا د اصلاحاتو د منظوري غوښتنه وکړه او ویل چې د اصلاحاتو د منظوري عمل وشتول یوازې قبایلی خلک خپل د حکومت څخه لري ساتلو په لمی دی. د پیپلز ګوند اخونزاده چټان دی ریډیو سر خبرو کې وایي
دا موږ وایو چې دا د ټیم ځای کول دي وخت نشته دی. د دې حکومت ډیر کم ټیم پاتې دی کدی واقع په حقیقت کې پټاله څه کول غواړي. نو دا د صدر په یو ارډیننس کېږي په سیملې کې خو بهسته دی د پاره نه کېدی شي چې خلک په متفق شي. اوس چې ټول خلک په یو خبره متفق دي بل تاسو عینو ګوري پاین کې لکه قومي سیملې د ټو پارټي 7 په موجودګۍ دا نشي کولای چې په پټه لقانون سازو کې کمزوري د حکومت پنيت کې دا چې پاغي باندې هغه خلک هوي شوه د کم چې کرپ په مافیا وته مونږ وایو.
سېنېټر جی جی جمال وایي چې سیمایزه حالاتو کې پاکستان حکومت مجبور دی چې قبایلی سیمو ستونزو ته پام را وګرځوي.
بین الاقوامي چینجز رسیله غیا دي خاص کر د مو ریجن په حساب متعلق سره نو ما خیال کې زکا حکومت فاټا ریفارم ستام ډیر زور ور کړی دی د بین الاقوامي ملک نو تا د پاکستان خپل سیریسنس هم خیال غوړي. دویم به زدا وی ایم څه کچېرې پاکستان تی غته مو کا سیریس نو نمو به خبر یم څه دا به نتیجه به خمو پرابم خنوي.
د نوید خان فاونډیشن مشر نوید خان وایي چې اوسنۍ وخت کې قبایلی مشران او خلکو ته خپل د حقونو د پاره په نور تندې سره رغرا برسره کول دي.
پرشر ګروپس په کار یو دار ایمرجنسی بیسس کې کوم نه فاټه په کار دار شي غیلا د اباد کاره د پاره هم ټیک ټاک فاندز ور کړی شي.
سماجی کارکونکې سکینه محمد وایي
اوس پکې نوې خبره د های کورټ والا د های کورټ باندې کې بس صرف دوه خبره وکما چې های کورټ ته بس صرف سوري ناراضي دي کې وخت هم ضرورتمند دی هغه هم راضي.
د تیرې سشنبې یا نهي پورس وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې کېدونکې د کابینې غونډې کې پریکړه شوې و چې د فاټا اصلاحاتو هغه قانوني مسوده د قومي اسمبلی کې د منظوري د پاره وړاندې کړل سي چې پکې به د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ واک قبایلی سیمو ته بسول کې شي. دغه مسوده د قانون د وزیر زاهد حامد له اړخه قومي اسمبلی ته وړاندې کېدو وروسته د پارلماني غړو له اړخه پرې بحث روان دي. خو د دوو مخالفو ډلو مشران د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ډلې مشر محمود خان اچکزي د شروع راهیسې د فاټا اصلاحاتو د دغه بل مخالفت کوي. رابعه پیر وایس اف امریکا دی ریډیو اسلام آباد.
د پنجاب ان یو سل شلم د زمینی انتخاباتو نه پس به ملی مسلم لیگ خپل یو غړی خیبر پښتونخوا کې هم زمینی انتخاباتو د پاره د انتخاب د پاره ودری او سړنکاران وایي چې دا د فکر خبره ده چې د جماعت الدعوه په شان تندروا ډلې مرسته په شالرون کې وس کاندیدان به انتخاباتو کې برخه اخلي. مدثر شاپی تفصیل راکړي.
دا چوکای د پی ټی آی د مرکزی اسمبلی د غړي گلزار خان په مړینه خالی شو او انتخابات په پکې په شپږشتم اکتوبر کېږي. خو د نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو ترڅنګ پکې د ملی مسلم لیگ حاجی لیاقت خان هم انتخاباتو کې د برخې اخستو لپاره خپل کاغذونه جمع کړي دي. هر څوک ملی مسلم لیگ د پاکستان انتخابي کمیسون سره لا تر دې وخته نه دی راجستر. خو د یاد ګوند چیرمین حافظ محمد سعید د کمچی امریکا تر هګر ګرځولې دي او په سر یو کروڑ ڈالر اخو دی دی او دا وقت پاکستان حکومت خپل کور کی نظر بند کړی دی. دغه ګوند کمیسون کی درخواست جمع کړی دی چې دوی د سیاسي ګوند په توګه اوپیژندل او راجستر کړی شي. خو خلک هغه وخت حیران شول چې د لاهور زمینی ټاکنو کې د ملی مسلم لیگ حمایت یافته امیدوار د پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي دواړو نه زیات رای واغستې. خو د سیړنیزې ادارې پښتونخوا ولسی تحریک یو مشر ډاکټر سید عالم مسجد ډیوا راډیو ته وایي د داسې قسمه تنظیمونو په ډاګه ټاکنو کې برخه اخستل به په نړیوال کچ د هیواد لپاره د نورې بدنامۍ سبب وګرځي.
دغه چې کوم لیک تنظیمونه الیکشن کوي نو په پاکستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې ریاست په دې حواله سره پابندي ولګوي. خو چې په چا پابندي ولګوي یا خو تر ټولو نه زیات آزادي نو اوس وګوره دوی الیکشن هلته کوي دلته کوي. خو دا حالت داسې دي چې بین الاقوام به په دې باندې خاموش پاتې نه شي. دغه په پاکستان باندې چې کوم تورونه لګي دا د هغې عملي ثبوت دی چې حقیقت هماغه دی چې کوم بهر نه ویل کېږي. دوی د خپل ارادونا یعنی د پاکستان ریاست د خپل ارادونا او ردو ته تیار نه دي.
دا خو به یو سو ورځو کې واضح شي چې د پیښور د ان اس لورمه هلکی زمینی ټاکنو کې الیکشن کمیشن د ملی مسلم لیگ د امیدوار کاغذونه ردی یا منزوري. خو ناقدان وایي د ملی مسلم لیگ جوړیدل او ټاکنو کې برخه اخستل امکان لري چې د 2013 عمومي ټاکنو لپاره تیاری وي. او داسې هم کې دیشي چې آینده کې د ام ام اي په شکل کې د مذهبي ګوندونو یو اتحاد مخه تراشي او ملی مسلم لیگ هم برخه وګرځي. ځینې کارپوهان دا نظر هم لري چې که د ترهګرۍ په تور تورن تنظیمونه ترهګري پرېږدي او د نورو مذهبي ګوندونو په شان د قانون او آئین مطابق سیاسي فعالیتونه کوي دا به ګټوره خبره وي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
اوس هم یو بیا ځو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د خیبر پښتونخوا د بلوچستان او سند د مالیې د چارو د وزیرانو غونډه سوې ده او په کله مرکزي حکومت څخه غوښتنه سوې چې د ان اف سي غونډه دې زر تر زره راوبلي او د خیبر پښتونخوا د مالیې وزیر ګواښنه کړې که چیرې مرکزي حکومت داسې نه کوي نو سترې محکمې ته به رجوع کوي. تفصیل راکوي هم په ریپورت کې پیر ولایت شاه.
اسلام آباد خیبر پختونخوا هاوس کې د خیبر پختونخوا حکومت په قربتوب د صوبایي حکومتونو غونډه تر سره شوې ده. د غونډه کې د سند او پنجاب ایالتونو د مرکزی حکومت اړوند چارواکو ګډون درلودو. غونډه د مرکزی حکومت نه په فوري توګه د مرکز او صوبو ترمنځ او بیا د صوبو خپل منځ وسیلو د تقسیم لپاره جوړې آئینی ادارې کامی مالیاتی کمیشن غونډه را بللو غوښتنه کړې ده او دوی د وفاق او د صوبو ترمنځ د وسیلو په تقسیم کې د صوبو برخه زیاتولو مطالبه هم تکرار کړې ده. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید میډیا سره خبرو کې تور لګولې چې مرکزی حکومت لخوا کامی مالیاتی کمیشن غونډه نه را بلل د آئین خلاف ورزي ده او د په دې معامله د وفاقي حکومت په ضد عدالت ته راتلو خبرداري هم ورکړې دي.
ان اف سی ایوارډ بنیادی طور باندې مرکزی حکومت مسله جوړه کړې ده. هغه خپل ذمہ واری نه پوره کوي. آئین آرټیکل 160 لاندې د ان اف سی ایوارډ کیږي. وفاقی وزیر خزانہ دا غی ذمہ دار او په هغه حوالہ باندې هغه مسلسل هغه نظر انداز کوي. اجلاس نرغواړي، میټینګ نرغواړي.
کال 2014 نومبر میاشت کې د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار د صوبایي حکومتونو سره شوې غونډه کې روان کال جنوري میاشت کې د نوې کامی مالیاتی کمیشن ایوارډ جاری کولو اعلان کړو. خو د تیرو اتو میاشتو راهسي مرکزی حکومت خپل دغه لوس پوره کولو نه ډډه کوي. غونډه په کال 1999 کې اعلان کړې شوې کامی مالیاتی کمیشن د لاندې ورټیکل یا بره د مرکز او لاندې د صوبو په حق کې رسیدلې وسیلو د تقسیم فارموله بدلولو غوښتنه هم کړې ده.
ګرانګتونکو اوریدونکو، تاسو د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه واوریدله او وهم لیدله. لږ سات کې د ډیوا شپه په خیر پروګرام کې د ډیوا ډاکټر برخه شروع کیږي او ډیوا ډاکټر برخه کې با قربۍ ارباب محمود علي. زه سمینه احسن سره د خپل ملګري نصیر احمد کاکړ تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.